السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په لنډو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلنه او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو دغه راز له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د پاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګلاديش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوي ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د ورستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان نه شي دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړي.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده، مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تیر یو کال کې د ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، دا پروژې خبرونه نشته، دا موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غزولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه ده د سید خلک د بیکار خلک بیرته کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیع عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکي امن د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښوالي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 13مه د پولیو په وړاندې مبارزې نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږکال تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکو ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ لمنځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو لمنځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسان کچا یا کور جریا ډیر لوړه ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نرسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر څلورو ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه دوی پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې پروسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیشه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سش کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیشو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګزڼ څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرودل چې د روغتیا نړیوال سازمان و یا افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغي د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته د واقعیت که موږ د تیلو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې به شپږ پنځوس ولغت خوړانی په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ډېر رقم شوي دي. ولا کوشش روان نشي دا واقعیات تر دې حد رقم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي، د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د یاته په اندازه باندې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ولې ملي کمپاینونه ولې دوه پکې فرعي شي، هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ولې په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د یاته په اندازه باندې داسې کمپاینونه تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله د یو کال کې موږ لس وروڼې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګ د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درته کوي، وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کیدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کیدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستون زو حل شوی یعنی څه ستون نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوی داسې کوم ستون نه درامسته شوی، او زمونږ واکسیناتوران رونه یې خويندې شي وخت په وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیق کوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروس ژغورلی شي، دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میش د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کون کې یا د ځوان تهدیدون کې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزړن لمړنۍ نه خې نخانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او ورزش غوندې اراز ورکې، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزروار یا ساتون کې ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده ان پزی او خدی مقشای مخاطی ده. نو کله سی بعضی غذاگان یا وب یا هم پخپل دا منتن سی وی ده دی وایرس پواسطه سره بل انسان یو خری پاره کې ده انتقال صاحب کی، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سی انسان بل انسان سره مخامخ کی او دغه د ټوخی یا د پرنجی په وخت کې د غیباز افرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپرنلري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر بعد په مایوبیت سره ژوند کوي، دهتاجی ژوند بلری یا محتاج بوی. بنا ان یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوره کینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټول نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر بیا هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې مشه د ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزند ناروغي په اړه نور معلومات سره شریکول، دا چې د څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 13 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې او روان کال هم د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تیر اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نګرهار کې سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسولین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغه چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډیر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګي دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هیواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوي دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي، خای فعالې راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې مغږ کړه ده، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړه ده. یو نامه کې مونږ سوسو زله ویل دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ سره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثر رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي لکه نه چې د رسنیو مالی امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پریخي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشکارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، د اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې د خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي، او له سهار تر بیګا زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه خبرونه چې ټولنه په ګټه دي، ټولنه په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نشو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سبان د شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پریخي، او شاوخوا 50 سلنه غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل غزنی تر زابل د برېښنا د مزودې غزولو د کار د بیا پیلی دو غشتنه پر افغانستان طالبانو ل بیا وکمنې دو سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه پټه پد دریدلی چې اوس د سیمه خلک د بیا پیلی دو غښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼ اوسیدونکو وایي کړه د برېښنا کارونه پیل شي، ډېر خلکو ته به ګټه ورسیږي. د طالبانو حکومت ان چارواکي ژمنه کوي چې د پروژې د مزیدن خلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1499 يم کال د مرغومي میاشتې په نهه منېټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزي له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې ورسته دغه موزي زابل، بیا کندهار او له هغه ورسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه موزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې دا دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ دې بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سب سټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلک لپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی، دغه سب سټیشن اوس ډپ ولاړ دي، دغه سب سټیشن بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک دغه برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلې دو غښتنه کوي. نو موړی وای په دغه سیمه کې ورسره کارخانه، خیاطی او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غښتنه د دولت څخه د دې سي دغه به انداز سويست شنونه بیرته فعالیت کې د کار شروع سي، ګټه د دې سي د خلک د بیکار خلک بیرته کار کوي او موږ د وطن تم دا ګټه بیرته د بارکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو ترڅنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلي، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاس اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې تدارکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې، او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میگاواټ ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه الحمدلله مسرو ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نه مدا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان د کورونا مرضي ورپکې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې ډېر ګران دي، دا شیان چونکې ارزانه سوي وایي ښه وو، ورپورو چارواکو څخه مې مهره دا غوښتنه ده چې دا شیان دې ارزانه کړي، دا شیان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي وي یا دا نور غټ خلکو کشي، نو مؤسسه چې دی خوار غریب ته نه رسي، نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دي خوار غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت نو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وي، کو حکومت مجاهدین دی وي کې اول خپل خو دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو، چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبر نه لرو چې نه دي آرام مرګ، خو خلک دلته ستړي وو ور مخکړي وو ته خارجو پر دولتو باندې، دلته ته چا خوړل هغه هم خاین وو، هغه هم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم، نو انډواله موږ پښې نه لرو، ما یو بو ته واشه موږ ما شاد سره کم انډواله درې زره دي، دا بولې دا سره کم کار دی موږ دا غیره د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال څخه موږ کړی دي، نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټول دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دي نیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت د ځانګړو خبرونو او نوې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپل ټویټر پانه دا خبر ورکړې او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قول اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي ګمارل شوي ولی ملا محمد عیسی اخوند د ولی په توګه دنده پیل کړه. نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه په کار پیل کړی دی د کابل د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسترون سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا پر اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او د هالند ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیلېدونکې ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لا ازادۍ رادیو خبريږي. دا تم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به خونکا اراده مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې خونکا به اراده بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغل ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي. معنا ده د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري. دوی درې رنگونه ونه لري، دا چې شوي متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ال چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي اوبه دي صابون دي کارن سایرپ دي هنی دي دا ټول سره یو ځای شي دي خو سره ګډیج نه دا چیش دي دا غیر متجانس دي دلته پیزا ده دا زیتون دي دا چیز پرلیدلی دي دا رومی دي دا مرچک دي دا پیاز دي دا ټول شان چې ګوري اردانه دانه ملمیږي نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای او خپل مخلوط چې شو ګډوډی یو شی چې ګډوډ سره کشیر دي چې معلوم سو غیر متجانس چې معلوم نسو متجانس بلل کیږي دا بریانی ده غوښه هم ملمیږي مرچک هم ملمیږي رومیان هم ملمیږي وریجې ملمیږي حتی وریجې سری وریجې جلا او سپین وریجې جلا ملمیږي نو دا غیر متجانس سو دا نور مثالونه دي ملک شیک کافی پیوری چاکلیټ کول ټماټو سوپ اورنج جوس دا ټول متجانس مواد او دا به چیز دي غیر متجانس چاکلیټ چیپ کوکیز پیزا سوډا ود آیس ټوست سلاد سانډویچ او دا ټول غیر متجانس دي معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي دلته چاکلیټ یو ډول دی یو رنگ لري ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي یو ډول مگر دلته وګوره سلاته رومی جلا ملمیږي دغه پیاز دي هر شی چې جلا ملمیږي دا ترکاری جات جلا ملمیږي دا پیزا هم دا ډول غوښه نانا چیز ډوډۍ دا ټول پکې ملمیږي دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه مالګین اوبه محلول سو مالګ پکشي حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چې شراوتی خوږه یا بوره لرونکي چای راوتی دا ته چې شوای محلول وای محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای نو چې محلول مو کله وپیژنې دا هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي دا درې حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي معنا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلیدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا جي بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم روهچو، اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوښو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګوري، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرام و 100 ګرام سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په اخر کې بیرته 100 ګرام په لاس راغلي دي 100 ګرام. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوري، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي. بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن ورسته توازن کړي. د هغه ورسته کچیر آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو پلس رکی او ایچ ټو او پلس رکی. اول اول موږ چی شولی مغلق مرکبات، دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودی ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چی شکوو اته دانې کاربن ور ضربو په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوا او ایچ دوا او. ایچ اتلس او او دوا موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوا دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوا څو کېږي اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوا دانې دي، کچیر د حساب ونو کو دغه ځای اکسیجن دوا دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوا شپاړس، اته دوا شپاړس جمع. دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوا شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو. او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا وو د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. Na2O پلس H2O، NaOH په لاس راکي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس راکي. موږ ویلي وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه یې ورضرب کړي، دوه دلته ورضربو. دا چې مو ورضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن سو. هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې هم سوډیم ته ورضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسې سر په خلاص سوی وي، دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویلی دی چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لاندنی ځایونه چې دا هر عنصر تر کول سی وی یا مرکب تر کول سی په دا غر سره کار نه لرو، هیڅ نه څه بدلوالی، یوازې ضریبونه بدلوالی سو. دلته هر شی ورته لیکلی سو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلای سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای، لکه یو قیمته قندونه C شپږ H2O شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم، څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراونی دا د کلچې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاست راځي، یعنی C2H2O1+H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C شپږ H2O شپږ چې ګلوکوز دی جمع C شپږ H2O شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی C2H2O1+ چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیه پر اساس بوره اورڅخه لاسترازي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسترولو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوا او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوا او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوا او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Yeah.